افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د خبرونو مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونو په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شورا رئیس وی د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. نور مسایل هم څېړو تر خبرونو وروسته. له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې نن یوې چاودنې درانه مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې شوي او مقدونیه نن له یونان سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیه په جمهوریت بدلیږي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې نن ماسپښین یوه چاودنه وشوه چې چارواکي وایي لږ تر لږه لس کسان یې وژلي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي دا یوه انتحاري حمله وه چې په پښتونستان واټ کې شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې حمله کې له لسو زیات کسان وژل شوي خو د ټپیانو شمېر یې نه دی ښودلی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې حمله چا کړې او کومې ډلې هم تر اوسه مسؤلیت نه دی منلی. خو پرون په ننګرهار کې د خونړۍ حمله مسؤلیت داعش ډلی ومنه. په همدې حال کې د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پرونۍ انتحاري حملې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کامول وایي په دې حمله کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او پنځه شپېته نور ټپیان دي. د ښاغلي کامول په وینا د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو علت دا دی چې ځینې قربانیان د پیښې له ځایه مخامخ کورونو ته انتقال شوي. دا برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی پرون ماسپښین د روداتو ولسوالۍ په غازي امان الله خان ښارګوټي کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو لخوا د اوربند لمانځنې پر مراسمو وشو. داعش ډله دا حمله په داسې حال کې کوي چې د اختر له لومړۍ ورځې څخه وسلوال طالبان د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د اوربند لمانځلو په مناسبت لویو ښارونو ته راغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په تیره یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د لومړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د دې شورا مشر کریم خلیلي نن په یوه خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې ډېر ژر به له دې ډلې سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. ښاغلي خلیلي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر له لومړۍ ورځې څخه د نافذ شوي اوربند په اړه وویل چې دا یوازې اوربند نه بلکې د تلپاتې سولې پر لور یو ګام دی. ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې له اختر وروسته د هم اوربند مراعت کړي او ویل چې په دې اړه د پریکړې جزئیات به وروسته روښانه کړي. خو وسلوالو طالبانو هغه اوازې رد کړي دي چې ګنې له افغان حکومت سره یې د اوربند د غځولو پریکړه کړې ده. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې طالبانو د اوربند موده د دوو اونیو لپاره غځولې ده. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی اوربند پای ته رسیږي او د الخندق په نوم د دوی عملیات به روان وي. له هلمند تر کابل د سولې د ولسی حرکت ګډونوالو نن سهار له میدان ښار څخه د کابل پر لور حرکت پیل کړ او شیبه مخکې د کابل د ارغندې سیمې د ستانکزیو کلي ته راورسېدل. د دې حرکت د رسنیو مسؤول بسم الله وطن دوست ازادۍ راډیو ته وویل چې تمه ده د دې حرکت غړي سبا مازدیګر یا بل سبا سهار پلازمینې کابل ته ورسیږي. ښاغلي وطن دوست زیاته کړه چې د دې کاروان د غړو شمیر اوس نوي کسانو ته نږدې شوی.
د دوی شمیر مخکې واویا تنه وو. له نیکه مرغه په میدان ښار کې دولس کسان نور سره یوځای شوي دي. لسګونو کسان نور ژمنه کړې ده چې هغوی به هم سات وروسته موږ ته معلومات راولېږي چې زموږ سره تر کابله پورې په دغه پلي کاروان کې روانېږي که نه.
د سولې ولسی حرکت اتو غړو خپل پلی مزل نږدې یوه میاشت مخکې له لشکرګاه څخه د پلازمینې کابل پر لور پیل کړ او د کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو لسیمو د تیرېدو پر مهال لسګونه نور کسان ورسره یو ځای شول. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. شاوخوا شپږ سوه دېرش پناه غوښتونکي چې د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوي وو نن په دریو بیړیو کې اسپانیا ته ورسېدل. ډیری دا پناه غوښتونکي د افریقا دي خو د هغوی په منځ کې یو شمیر افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم شامل دي. دوی چې د شپږویشتو هیوادونو اتباع دي د اسپانیا جنوب ختیځ ښار والنسیا ته ورسول شول او څه باندې دوه زره کسانو چې ډیری د سره صلیب رضاکاران او ترجمانان وو د دوی ارکلای وکړ. د ایتالیا د ساحل ساتونکو دوو بیړیو چې په هغو کې هم یو شمیر پناه غوښتونکي سپاره وو دا بیړۍ تر اسپانیا پورې بدرګه کړه. د والنسیا په بندر کې پر یوه لویه لوحه یا بنر په څو ژبو د پناه غوښتونکو لپاره لیکل شوي وو خپل کور ته ښه راغلاست. مقدونیه نن له یونان سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې د دې هېواد نوم د شمالي مقدونیه پر جمهوریت بدلیږي. د مقدونیه نوم چې د یونان د یوه ولایت نوم همدای له 1991 کال راهیسې له یوګوسلاویا څخه د مقدونیه له بېلېدو وروسته د دواړو هېوادونو د اړیکو د ترنګلتیا اصلي علت و. د دې موافقې سند د مقدونیه د بهرنیو چارو وزیر نیکولا دیمیتروف نن له خپل یونانی سیال نیکوس کوتسیاس سره لاسلیک کړ. د یونان صدراعظم الکسس سیپراس دا پریکړه تاریخي وبلله او ویې ویل موږ د دې لپاره راغلي یو چې د تاریخ د ټپونو علاج وکړو. او د مقدونیې صدراعظم زوران زایف وویل چې د دواړو هېوادونو خلک باید ماضي هېره کړي او راتلونکي ته وګوري. دا موافقه به د یونان او مقدونیه د پارلمانونو له تصویب وروسته رسما د اعتبار وړ وي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د دریو هېوادونو د لوبو مسابقې په پام کې دي. کوستاریکا له سربیا، جرمني له مکسیکو او برازیل له سویس سره مخامخ کیږي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو د خبرونې د خبرونو او تحلیل برخې ته د سولې علي شوراوی د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کړې او تماسونه یې زیات شوي.
ټول سره تماسونه نیولي او دا رابطه نور هم قوي شوې ده او موږ اوس په یو ډېر وسیع حرکت کې یو.
له یو تحلیلګر سره مو دروان اوربند پر ګټو خبرې کړې.
د اختر په ورځو کې اوربان دا په واقعیت باندې مدار عملاً د افغانانو ولیده چې سوله په افغانستان کې ممکنه ده او همدومره زر ختمېدلی شي.
د کونړ په مروورې ولسوالۍ کې افغان سرتېري او وسلوال طالبان چې پخوا مروور وه سره غاړې وتل.
امال دې جړه راځي خوشاله نه اواز ډېر جذبه مې اخلي زمونږ داونه مونږ سيو شولو
او مونږ داسې د خدای نه غواړو زمونږ وطن کې امن ناشي سوله راشي.
په بهرنی موضوعاتو کې اورئ چې د غرل سو پناه غوښتونکو لومړۍ ډله هسپانیا ته ورسېده. د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې خبرو حقیقت سره یو د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د سولې عالی شورا رئیس وی د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. محمد کریم خلیلی نن په یو کانفرنس کې هیله وښوده چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. بلخوا د دې شورا د دارالانشا رئیس په دې غونډه کې ویل چې په تیرو دوو ورځو کې د طالبانو ولایتي او پوځي مسؤلانو سره خبرې او غونډې شوې دي. دا په اصل کې ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان کړي اوربند مدنن پای ته رسیږي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې افغانان د اوربند او په خارونو کې له وسلوالو طالبانو ګرم هرکلی کوي، افغان مقامات هم ویلي چې له دې ډلې سره په خبرو اترو کې نوي پرمختګونه شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی د یک شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې په تیره یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په یو شمېر مسایلو خبرې اترې شوې دي. مهم ګامونه اخیستل شوي او نور ګامونه هم اخیستل کیږي. دوهم په تیر یوه اونۍ کې د طالبانو له مشرانو سره شفایي نه بلکې ویډیوي خبرې اترې شوي او نظرونه تبادله شوي او په یو شمېر مسایلو یعنی اوسنی وضعیت او د زندانیانو په خوشی کولو خبرې شوي دي. خاغلی خلیلی که هم دا ونه ویل چې د وسلوالو طالبانو له کومو مشرانو سره خبرې اترې شوي دي، خو وایي په دې ډله کې د سولې یوه لویه څپه راپورته شوې ده. خاغلی خلیلی له طالبانو د اوربند د مودې د تمدید غوښتنه وکړه او په دې ډلې غږ وکړ چې د سولې مخامخ خبرو ته راشي. که څه هم د وسلوالو طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اعلان شوي اوربند موده نن یک شنبه پای ته رسیږي، خو د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اوربند موده تر نامعلومې مودې پورې وغځول شوه. د شنبه په ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیو پیغام کې تر نامعلومې مودې د اوربند موده وغځول او له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې خپل اوربند وغځوي. وسلوالو طالبانو ویلی چې د دوی لوري شوی اوربند د یک شنبه په ورځ ناوخته پای ته رسیږي او دغه ډله به د معمول په څیر د الخندق عملیاتو ته دوام ورکړي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد دغه وزارت کړي چې ګوندې دغه ډلې له افغان حکومت سره د اوربند د غزولو پریکړه کړې ده. وړاندې یو شمېر راپورونه خپاره شوي وو چې وسلوالو طالبانو د اوربند موده څوارلس ورځو ته غزولې ده. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک په دې خبري ناسته کې وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د سولې عالي شورا ولایتي مسؤلینو د طالبانو له نظامي مسؤلینو سره مخامخ خبرې اترې کړې دي.
زمنګ د ولایتي کمیټو رئیسان اعضا او یو تعداد د مرکز د شورا اعضا د طالبانو د ټولو نظامي رهبرو سره په ټولو ولایتونو کې ناست او مکمل نه الته د نظامي مسؤلینو سره د ولسوالانو سره د دې په اصطلاح د دې د ولایتي مسؤلینو سره په یو ټولو سره تماسونه نیولي او دا رابطه نور هم قوي شوې ده او موږ اوس په یو ډېر وسیع حرکت کې یو.
خغلی خپلواک وویل چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو هم بحثونه شوي او اوس د سولې د مخامخ خبرو اترو لپاره هیڅ ډول معنی نشته. یو شمېر کارپوهان باور لري چې اوسنۍ حالاتو ته په کتو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل په اړه هیله مندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د سولې عالي شورا رئیس وی د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د دوی له خوا اعلان شوی اوربند نن ناوخته پای ته رسیږي او دغه ډله به د معمول په څیر خپل پوځي عملیات بیا پیل کړي. د دې ډلې ویان ازادي راډیو ته هغه وزارت کړ چې ګوندې دغه ډلې له افغان حکومت سره د اوربند غزولو پریکړه کړې ده. په افغانستان کې د دواړو لوریو د اوربند اعلان د اغیزو په اړه عصمت سروند د سیاسي مسایلو د تحلیلګر اجمل هوډمن نظر پوښتلی.
وقت دا دی چې د تیرو څو پرله پسې کلونو او د سولې په هکله باندې د پرله پسې وړاندیزونو او ژمنو سره چې هېڅ کومه نتیجه یې عملا موږ نه ولیدلې، اما د دې اختر په رارسېدو سره دغه د اختر په ورځو کې اوربند دا په واقعیت باندې بدل شه، عملا افغانانو ولیده چې سوله په افغانستان کې ممکنه ده او همدومره زر ختمېدلی شي لکه څنګه چې موږ د اختر په ورځو کې ولیدل چې ټول خلک هر سیمې ته هر ځای ته چې زه یې غوښتل ولاړل، حتی وسلوال طالبان ښارونو ته راغلل. یعنی عملا دواړو لوریو ثابته کړله چې که چیرې دوی وغواړي په ډېر اسانۍ سره کېدلی شي افغانستان ته سوله راشي، هرکله یې کوو. زه فکر کوم د اوربند غځېدو په هکله باندې امکانات او هیلې ډېرې زیاتې دي، ځکه هغه څه چې موږ د اختر په څو ورځو کې ولیدل دا له مخکې نه د توقع خلاف و. یعنی هېڅ فکر نه کېده، هېڅ تمه نه کېدله چې د افغانستان وسلوال امنیتي ځواک د هر ښار په مرکز کې، حتی د کابل په دروازو کې د وسلوالو مخالفانو چې طالبان د غوار کلی وکړي. یعنی پرون زموږ د خپلو سترګو لیدلی حال دی چې داسې یو احساس کېده لکه هېڅ په افغانستان کې مخکې جنګ نه وي سوای. نو دغه تغییر او دغه بدلون ته چې موږ ګورو د دې هیلې ډېرې زیاتې دي او امکانات ډېر عملي دي چې دغه اوربند وغږېږي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو لپاره یو ښه مقدمه واوسېږي.
هوډمن صاحب، وسلوالو طالبانو په دې تاکید کړی دی چې بهرنیان دي اوسي او دوی بل په دې تاکید کوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، له امریکایانو سره خبرې کوي. که مو توجه کړي پرون ولسمشر غني وویل چې د افغانستان حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره د بهرنیو پوځیانو د حضور، د هغو د راتلونکي رول او برخلیک په باب هم خبرې وکړي. په عین وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی حاضر دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، او په دې په حقیقت کې معنا دا هم کېدای شي چې هغه غوښتنه چې طالبان لري چې له امریکا سره خبرې کوي، څه فکر کوي چې هغې غوښتنې ته مثبت ځواب دی او که نه دی؟
زه فکر کوم یو خو د موضوع تحلیلي وخت دی چې موږ غواړو تحلیل کړو موضوع، اما زه خپله د افغان په حیث باندې پرون ما په خپلو سترګو ولیدل، ما ورسره خبرې وکړلې. موږ خپله چې د کابل په د ښار په څو ناحیو کې رئیسار یو، موږ خپله لاړو ولایتونو ته وګرځېدو. په خپله طالبانو موږ ته مخامخ وویلی، حتی په یو ځای کې زه ولاړم چې دوی ما ته ویلي خپله یې غږ را باندې وکړي چې حیران حیران مه ګوره، دا یو واقعیت دی، نن اوربند دی او نن هېڅ خبره نشته. او د دې ټولو خبره همدا وه چې په افغانستان کې د جنگ د دوام لپاره فقط یو حل مسته چې هغه د بهرنیو عسکرو موجودیت دی افغانستان کې.
نو زه فکر کوم چې بلاخره د دې جنگ نام د افغانستان دولت سره ده، هم د افغانستان خلک ستړي دي، هم زمونږ پوز ستړي دي. او واقعیت دا دی چې پرون ټول وسلوال مخالفین چې موږ خپل ولیدل په میدان ښار کې، په کلیو کې، دوی ټول همدا یو غږ و چې نور موږ هم له جنګ نه ستړي یو، او یوازې یوازې د وسلوالو اوبخې د بهرنیانو شتون دی چې جنګ توجیه کوي. نو زه فکر کوم چې که چیرې د افغانستان دولت له دغه پایل نه په استفادې سره د سولې په برخه کې یو بدلون بل هم راولي، او هغه دا ده چې د بهرنیو ځواکونو سره، خصوصا دغه هېوادو سره، خصوصا د امریکې د متحده ایالاتو سره، هغه خبره واضح په میز باندې کېږي چې راځئ په یو مهالویش باندې مفکې ته ورسیږو، او یا داسې عملي تضمینات رامنځته شي چې د سولې په خبرو اترو په بحثونو کې د وسلوالو مخالفینو یا د طالبانو دغه غوښتنه چې هغه په یو ځایي توګه او یا په تدریجي توګه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع وسیږي، نو سوله عملا ممکنه کېږي او موږ یې په سترګو باندې وینو. تر کومه ځایه پورې چې غبرګونونه دي د نړیوالو، خصوصا د امریکې د متحده ایالاتو د ناتو، داسې ښکارېږي چې که چیرې د افغانستان دولت د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو په جریان کې دغه موضوع چې بهرني عسکر به څه وخت وځي او د کوم حال مثل له مخې به وځي، دغه موضوع ممکن ډېر امکان لري چې د هغو لخوا هم د منلو وړ واوسېږي او دغه د سولې ارمان په واقعیت باندې بدل شي، ځکه نښې نښانې همداسې ښکاري.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر اجمل هوډمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اوربند له خبرونو سره سره او د افغانستان د سولې عالي شورا له هڅو سره سره د افغانستان په ځینو برخو کې د ناامنۍ راپورونه ورکول سوي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن بیا چاودنه سوي ده. د والي ویان ویلي دي چې په دې چاودنه کې تر لاسو زیات کسان وژل سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد را سره په مستقیم تماس کړي. عابد صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ دقیقا څو کسان وژل سوي او چاودنه چیرې سوي؟
بالکل، چاودنه په پښتونستان واټ کې شوې ده چې تقریبا د جلال آباد شاهي ماڼۍ قصر سره په 25 متره کې موقعیت لري. دا په هغه چاودنه کې د والي بیان وایي چې 14 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د روغتون ارقام هم همدغه ښایي.
عابد صاحب، چاودنه پر کومه غونډه شوې ده که څنګه؟
چاودنه نه ده، دوی وایي چې دا ځانمرګې برید دی. البته غونډه خو په شاهي ماڼۍ کې د دریو ولسوالیو، د ننګرهار د دریو ولسوالیو لکه شیرزادو، پچیراګام او خوږیانو ولسوالیو وسلوال طالبان او تاثر ګروپان او چارواکي، د منطقې چارواکي د ننګرهار د والي په بلنه باندې نن راغلي وو شاهي قصر کې غونډه لرله. غونډه پای ته ورسېدله او د غونډې د پای د پای د رسیدو لپاره هم تدابیر داسې نیولي چې په دغه لار کې دا چاودنه شوې ده، په دې لارې څوک نه پرېښودل او هغسې شیرزي لوبغالي باندې خلک وتل. نو دغه چاودنه په داسې مهال کې شوې چې هلته غونډه تنظیم شوې او کله چې غونډه پای ته رسېږي دغلته دوی وایي چې ځانمرګ یې پرېږدي.
بل پرون هم په دې ولایت کې ځانمرګ برید سوی و چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د نننۍ چاودنې په اړه یا د نننۍ ځان وژونکې حملې په اړه څه ویل کېږي چې چا به کړی وي؟
تر دې دمه خو لا کوم وسلوالې لخوا دا نه دي ویل شوي چې د دې مسؤلیت په غاړه اخلي، خو البته د والي ویان وایي چې دا هم د داعش وسلوالو کار دی. او بل تیره ورځ چې هم کومه چاودنه په امان الله خان خرګوډي کې شوې وه، په کرکټ په سټیډیم کې شوې وه، هغلته هم وسلوال طالبان، ملي امنیتي ځواکونه او ولسي خلک په ګډه باندې ورټول شوي وو او د دغه اوربن جشن یې نمانځه چې په هغه کې اوس د دغه نه روغتون نه چې ما کام واخیستل شپږ دېرش تنه په کې ولسي خلک او وسلوال طالبان وزل شوي او 15 شپېته پکې
ډیر مننه له باز محمد عابد څخه مو وردل چې نن په جلال آباد کې ځان وژن کې حمله سوي ده. د ولی ویان وایي چې په دې حمله کې 14 کسان وژل سوي دي. حمله په داسې وخت کې سوي چې په شاهي ماڼۍ کې د دریو ولسوالیو یو شیرزاد او په چیرګام او خوږیانیو قومي مشرانو او ځینو نورو برخوالو غونډه درلوده. دا په اصل کې ده چې پرون هم په ننګرهار ولایت کې رودات ولسوالۍ ته څیرمه په یوه ځان وژن کې حمله کې 14 کسان وژل سول او 15 تنه نور ټپیان سول.
څوک
شنبه ورځ په شهادت ورسېږي او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
د کونړ په مرور ولسوالۍ کې چې تل به پکې افغان پوځیان او وسلوال طالبان مرور و اوس سره غاړې وتلې دي. دوی خوشحالي کوي اکثره کسان د دغه حالت په لیدو سره وشکې تویوي. روح الله انوري تفصیل وړاندې کوي.
د یادې ولسوالۍ د لیدم ساحه چې کومه د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ پوخوا د جګړې لومړی کرخه وه، تل به پکې جګړې کېدلې او د افغانانو وینې به پکې تویدي. خو نن پکې هماغه یو بل ته په مورچه کې ناست افغان سرتیری او طالب وسلوال د جګړې په ځای یو ځای د اختر خوښۍ لمانځي. د طالبانو په سپین او د حکومت په درې رنګه بیرغ یوه کلمه لیکل شوې، دواړه بیرغونه په یو ځای رپیږي. دې حالت د سیمې اوسیدونکو هم خوشاله کړي.
مانو په زړه د مرور ولسوالۍ اوسیدونکو نن چې کومه خوشحالي ده، کوم اوربن چې کوم طالبانو نه دي حکومتي چارواکي دي، دا په مینه په غاړې ور کوي او یو بل ته څه خوشاله نه کوي، ځکه خلک جاړي دقیق چې موږ د ورونه ولې خپه یو برنا.
زمانو حضرت عمر د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ اوسیدونکو هم دم کړي. موږ اوس د دې دم په سیمه کې سانګام سیمه کې میشو د تمنګ پستور ګینو چې هم نظامی وګړي او هم طالبان چې د دې یو په خپل منځ کې یو بسره سور او خو یو بسره پیټي
خلق په دې هیله دي چې دغه اوربند نور هم اوږد شي او د تلپاتې سولې راتلو د پاره زمينه برابر شي.
او دې ته موږ نه غوښ په شالې باندې وګورم چې موږ د نړۍ زمينه جوړ شي او زمونږ سره یو ځای شلو. او ما دې له جلال راځي په شالې نه او دې ډیره جذبه مې اخلي چې موږ د نړۍ موږ سره یو ځای شلو
او موږ داسې د خدای نه غواړو زمونږ په وطن کې امن ناشې سولې راشي.
د هیواد هر اوسیدونکو د سولې ارمانجن دي، هغه ک طالب دي ک د ملي اردو سرتیری دي که پولیس ته او که ولس، په یو خل لزړه غواړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي.
جنگ مونږ نپلار او اغس مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون څلور مسابقې وسوې. فرانسې د استرالیا په وړاندې مسابقه وکړه چې دوه د یو په مقابل کې دغه مسابقه وګټله. د ارجنټاین او آیسلند ترمنځ مسابقه یو د یو په وړاندې مساوي ختمه شوه. دنمارک له پیرو څخه دغه مسابقه د یو ګول په وهلو سره وګټله او کرویشا د نایجیریا په وړاندې مسابقه وکړه چې 2-0 په مقابل کې کرویشا دغه مسابقه وګټله. نن هم د دغو مسابقو په لړ کې درې مسابقې په پام کې دي. میر احمد صفی دغه مسله تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. صفی صاحب، څوک د چا په مقابل کې نن مسابقه لري؟
بله سلام صالح صاحب، نن په پام کې ده چې درې لوبې تر سره شي. لومړی کوستاریکا د سربیا په مقابل کې چې د افغانستان په وخت 3:30 بجې تر سره کیږي، ورپسې به بیا جرمني د مکسیکو چې د افغانستان په وخت 3:30 بجې تر سره کیږي، او بیا به پسې برازیل او سویټزرلند لوبه کوي. او به ګورو چې کوستاریکا او سربیا په مقابل دای دواړه یو د بل سره څنګه لوبي کوي، ځکه د دواړو کې خخ لوبغاړي شته چې په چلسی بعض لوبغاړي په چلسی کې، بعض لوبغاړي په مانچستر سیټي کې لوبي تر سره کړي دي. نو به ګورو چې د دواړو دا مقابله.
او د دوو نورو مسابقو په اړه هم زیات اټکلونه کوي. ځینې کسان تمه اټکل کوي چې جرمني شي دغه مسابقه وګټي. ځینې نورو کسان ویلي دي چې برازیل شي د سویټزرلند په وړاندې نننۍ مسابقه وګټي. په دې اړه تحلیلونه او اټکلونه څه دي؟
برازیل او سویټزرلند خو دا دواړه ټیمونه خو اصلا د یو بل سره مقایسه کېدلی نه شي، ځکه سویټزرلند هغومره چې برازیل ستوري لري، سویټزرلند هغه ستوري نه لري. برازیل کې ډېر غټ غټ ستوري شته، د مثال په توګه نیمار دی، پسې خوزیس نواس د غټ غټ لوبغاړي لري چې کولای شي سویزرلند ته ډېر په اسانه توګه ماتې ورکړي. خو د مکسیکو او د جرمني د دواړه هغه ټیمونه دي چې جرمني خو کېدای شي جرمني وګټي، خو مکسیکو ځوان لوبغاړي او ډېر تکړه تکړه لوبغاړي لري چې په مانچستر یو لوبغاړی په مانچستر یونایټډ کې د لوبو تاریخ لري چې چچریټو هرنانډز نومیږي. خو جرمنی بیا په زمن کې ځکه څلور ځلې د دې جام قهرمانی ګټلې ده او مکسیکو هم دوه ځلې جام جهانی ګټلې ده، خو وګورې چې دا ځل جرمنی به وګټي او که مکسیکو. خو خلک اکثرا د جرمنی طرفداران ډیر دي او هغه وایي چې جرمنی به اتیا فیصدونه کې خلک وایي چې جرمنی.
بله، ډیر مننه امیر احمد صافی و چې د فوټبال د نړیوال جام د نننیو مسابقو په اړه تاسو ته معلومات درکول. لومړۍ مسابقه تقریبا 15 دقیقې وروسته پیلېږي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په زرګونو نیالي د وچېدو په حال کې دي. روح الله انوري تفصیل برابر کړي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د کلاګوش په تاریخي ساحه کې نړیوالو ځواکونو څو کال وړاندې په 130 جریبه ځمکه یو مصنوعي باغ جوړ کړی. هلته یې د نخترو، څیړیو او نورو ونو نیالګي نال کړي. خو له کومې ورځې چې نړیوال ځواکونه له نورګرام وتلي، له هغه وروسته یاد نیالګي د اوبو نه رسېدو له امله د وچېدو ګواښ سره مخ دي. دوه تنو وویل
مرزمان دا نورګرام تاسو خو ډېر یو ډولي موکل لري، سینه هم ورته نږدې ده. تېر وخت د پیارسي نه پاتې شوی زراعت ځمکه ده، دا خپله د امریکانو لپاره دا کرل شوی. دا ویټیسن دي، ډېر دا چېړی ونې دي، نور وغیره ناجوګانې دي، نختر دي، دا شان دي. دلته یو چې د لمنځه لاره پاتې بوټي ډېر ځای په لکه مریض رسم د اوبې د وجې نه. نوم مې عبدالله ده. نورګرام ولسوالۍ کې دا د پیارسي په وخت کې یو باغ جوړ شوی ده چې نو دغه د اوړي په موسم کې دغه د دغه متاثره کېږي د اوبو د نشتوالي له وجې.
دوی وایي کلاګوش هغه مهمه سیمه ده چې پخوا به ورته د افغان حکومتونو مشران ښکار کولو او چکر ته تلل، چې اوس هم د اوسېدو او وخت تېرولو ځایونو نښې نښانې شته دي. که چیرته دغه جوړ شوي باغ ته اوبه ورکړې شي، نو نیالګي به وده وکړي، سپیره دښته به شنه شي. داسې وخت به بیا په کلاګوش راشي چې د حکومت مشران به هلته د چکر دپاره ځي. د نورګرام ولسوال مولوی تاج محمد په نورستان کې د کرنې او مالداری ریاست او اړوند وزارت ګرم ګڼي چې تر اوسه یې د دغه باغ خړوبولو دپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
نور څه کار دی؟ نور ولایت ولسوالیګانې وته چې د جراتو ټول هغه هم شته، مسلې باغونه هم شته، چېرې دا یو باغ دی دا هم شته درې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کلاګوش کې مصنوعي جوړ شوی بڼ د اوبو رسولو ستونزې سره مخ شوی او د حل کولو لپاره دوی هڅې پیل کړې دي.
د دې لپاره دولت هلته د کوي پروګرام شروع کړی دی او په کوي باندې کار روانو. هغه کوي سل متره نیول شو چې په سل متره کې کاشي اوبه ورنه کړه. انشاءالله د هغې مزید نور هم کوزوو او دغه مشکل به حل شي. کوشش کوو چې همدغه د کوي اوبه د سولر په سیستم باندې چې هلته کافي لمره نشته دی، انشاءالله دغه فعاله کړو.
کلاګوش هغه تاریخي سیمه ده چې پکې د افغانستان امیر حبیب الله خان د 1919 زیږدیز کال د فروری په 28 نیټه ووژل شو. که څه هم چې په یاد سیمه کې یو سین موجود دی، خو د سین اوبه دومره ژورې تیرې شوي چې استفاده کول ترې ستونزمن دي. نو همدا لامل دی چې په زرګونه جریبه ځمکه یې دواړو خواو ته للمه پرته ده. په یادو اوبو د یو برېښنا بند جوړولو دپاره هم سروې شوي، خو تر اوسه یې عملی کار نه دی شروع شوی.
یو بهرنی مسله څیړو. د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورل سو پناه غوښتونکو لومړۍ ډله هسپانیا ته ورسېده. ایټالیا او مالټا دواړو د دغو پناه غوښتونکو له منلو ډډه کړې ده. نور حال د نوریاس نوري په راپور کې.
د هغو شاوخوا 610 پناه غوښتونکو چې په مدیترانې سمندرګي کې ژغورل شوي وو، لومړنۍ کښتۍ نن هسپانیا ته ورسېده. دغه پناه غوښتونکي چې کښتۍ د ایټالیا د ساحلي ګارډ دو کښتیو بدرګه کوله، د هسپانیا جنوب ختیځ والنسیا ښار ته نن سهار وختي ورسېدل او له 2000 زیاتو کسانو یې هرکلی وکړ. ټول ژغورل شوي په درې کښتیو کې هسپانیا ته انتقالېږي. د دغو 2000 تنو په منځ کې زر تنه د سرسلیب رضاکاران او 400 ترجمانان دي. دغه پناه غوښتونکي چې اکثره د افریقا دي خو د هغوی په منځ کې افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم شامل دي. تیرونی د اکواریس په نوم د یوې فرانسوي مرستندویه ډلې د کښتۍ لخوا د مدیترانې له سمندرګي ژغورل شوي وو. د والنسیا په بندر کې پر یوه ستره لوحه په بېلابېلو ژبو د پناه غوښتونکو لپاره لیکل شوي خپل کور ته ښه راغلاست. وروسته له دې چې د پناه غوښتونکو ژغورل شوي کښتۍ اکواریس ته ایټالیا اجازه ورنکړه، پر دې مسلې په اروپا کې د مهاجرو پر سر ژور اختلافات پیدا شول. ایټالیا چې د مدیترانې له لارې اروپا ته په تېره بیا د افریقایي هیوادونو د تلونکو کډوالو او پناه غوښتونکو دروند بار ته یې اوږه ورکړې. د دې هیواد نوي پاپولیست حکومت د دغو پناه غوښتونکو له منلو ډډه وکړه او داسې استدلال یې کاوه چې هغوی د مدیترانې د اوبو په هغه برخه کې ژغورل شوي چې مالټا ته نږدې دي او هغه هیواد باید ومني. مالټا هم د دغو ژغورل شوو پناه غوښتونکو له اخیستو ډډه وکړه او دواړو هیوادونو یو بل له بشري او د اروپایي ټولنې له مسؤلیتونو په ځان ایستلو تورن کړل. بلاخره هسپانیا دې کار ته ور ودانګل او د یو سیاسي حرکت په توګه اعلان وکړ چې دغه ژغورل شوی پناه غوښتونکي مني. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر جوزف امبوریل وویل دا کار د دې لپاره کوي چې اروپا خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د ګډې پالیسۍ له لارې د کډوالو د ستونزې غم وخوري.
له دې سره 3:30 بجې سوې په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د لنډو خبرونو نه وروسته د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناوري.
د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې نن سپیخین په یو 14 کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول او 45 نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په تېره یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د لومړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. له هلمند تر کابله د سولې د ولسي حرکت ګډونوالو نن سهار له میدان ښار څخه د کابل پر لور حرکت پیل کړ او شیبه مخکې د کابل د ارغندې د ستانکزیو سیمې ته راورسېدل. شاوخوا 613 پناه غوښتونکي چې د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوي وو نن په دریو بیړیو کې اسپانیا ته ورسېدل. مقدونیه نن له یونان سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیه په جمهوریت بدلیږي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن درې لوبې کېږي. کوستاریکا له سربیا، جرمني له مکسیکو او برازیل له سویس سره مخامخ کېږي.
د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نننۍ مسابقه چې د کوستاریکا او سربیا ترمنځ ده دغه شیبه پیل شوې ده. په دې خبرونه کې دوه 19 پروګرامونه خبرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خو تر هغه مخکې له اسمت سروانه اوري چې بورینګ کمپنی غواړي یو چټکه برېښنایي وسیله جوړ کړي.
بورینګ کمپنی غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو ښار ترمنځ چټکه الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړ کړي. بورینګ کمپنی چې آلن ماسک خاوندې د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلی دی. دا ریل ګاډی چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي سپرلی د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګره تر شیکاګو ښاره پورې رسوي. د شیکاګو ښار او هوایي ډګر مزل په ټیکسي کې د 1:30 دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ به په هرو 1:30 کې یو ځل له هوایي ډګره یا له ښاره حرکت کوي. تر اوسه پورې د دې نقلیه وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کیږي چې د ټکسی او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي به وي. په دې سکیټ کې له 8 to 16 تنو پورې سپرلی ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشم دی کې روانه ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وری، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پروان له ولایته د ولی محمد په نامه یو ښوونکي آزادي راډیو ته ټلیفون کړی چې له یوه کال راهیسې یې حق و زحمهی درس ورکړی خو تنخواه یې پاتې ده. دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
ورور ستانوم څه ده او د کوم ځای دی ټلیفون کړی؟
ولی محمد ما د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ.
مشکل څه دی؟
مشکل خدا دی چې په نسبتم کار مونږ معلومان یو، البته دا یوازې زما غږ نه و، مالیدات سلګونو معلومانو په نمایندګۍ باندې ما مونږ په نسبتم کال باندې په پګنوریام کال باندې هغه زحمت در پیلی تروسه پورې یارو به مونږ اخس و ډیره پروس کال سات کال پورې تروسه پورې نه مونږ ماش معلوم دی، نه ما هغه زحمه معلومه ده، نه پوهېږي چې دا څه علت دی. ولی رسېدی
د کوم تاریخ نه شروع کړی و چې د اخو زحمه درس ورکې؟
پروس کال، پروس کال یعنی په شپګنوریام کال مې شروع کړی و، یارو به را کړی نور پاتې دی، یعنی وزر یو کال وزي ور باندې.
تاسو څو معلمین هستی؟
ورته خو مونږ ډیر یاسو، خو په مجموع د ټولې ولسوالۍ مجموعه کې هیڅ څه دغه ته د سیاګرد ولسوالۍ معلمین ته بالکل ورکړی نه ده.
تعداد به هم څومره؟
تعداد خو مو د سلو نه به اوښتی، یاره فکر کوم چې سلو نه اوښتی دی. مونږ د معلمینو بېچاره ترین قشر په افغانستان کې همدغه معلمین دي. اعتبار هم راولي چې اختر دی، اولادونه هلته کالي غواړي او دا نوره بدبختي. ما خپله دا اوس نه اتیاوم کال مانې شامل شوی یم، تر اوسه پورې اعتبار هم راولي که یم قدم معلوم شوی یا مې رتبه معلومه شي، یعنی دا شیلې دا بیچاره ترین قصه شپږ نیم زره روپۍ معاش اخلم، نه نفر او ته اته نفر ته مونږ دا ډوډۍ تیارو.
دا خو زما درس چې ورکې د دې تر څنګ رسمي استاد هم یې؟
بله بله صاحب، رسمي استاد یم.
دا درس چیرته ورکې؟
په دغه ولسوالۍ کې ودای کې ورکوم، په لیسه کې. ما
خو زما درس چیرې ورکې؟
حق زحمه سه کالی درس نه ورکوم، سه کالی ما دغه خپله رسمي درس ورکوم.
رسمي تنخواه خو دې نه زندېږي؟
نه هغه خو تر اوسه زندېدلی نه ده انشاءالله. بس څه نه ده، ما داسې ویلی مال چې په نه اتیاوم کال مانې زه رسمي مقرر شوم، تر اوسه پورې نه رتبه معلومه ده، نه قدم معلوم ده، هیڅ څه. ولې نه پوهېږم چې د افغان دغه پروان په ریاست کې څه خبره ده، څه کیسه ده.
نه اتیاوم کال کې ته رسمي معلم مقرر شوې؟
بله صاحب، بله.
څو کاله وه ته دغې نه؟
هغه دې دا اوس نه او به نه بیا هم کال دی ته فکر وکړه چې څو کاله کېږي، او اته کاله او کاله کېږي زه معلوم شوی هم، تر اوسه پرې معلوم نه دي.
ترفیع دې نه ده کړې؟
بالکل هیڅ څه هم نشته.
رتبه شوی ته؟
زه هماغه تاقی کې هم په رتبه بیخي زه رتبه معلوم هم نه ده چې هلته نشه که یاد ده بیچارگی کل هم دلته ده شپږ نیم زره روپۍ معاش دی دام چې دا خود په دې غم باندې ده خو دا خو معاش به په وخت باندې راځي چې حق زحمه ته وګوري دا دلته بندي شوي دي، دې نه ست معلوم دی، نه سور معلوم دی، کله وایي سبا راځي، کله وایي بل سبا راځي، رئیس جواب نه ورکوي صاحب، بیخي نه پوهېږم چې. بله
ته په کومه لیسه کې استاد یې؟
بله زه د دغه په لیسه کې، زه اخداري په لیسه کې.
خو زحمه هم اخداري په لیسه کې ورکې؟
هغه اوس سه کالې حق زحمه درس نه ورکوم، پروس کالې مې درس ورکوی چې حق زحمه یې بنده ده.
د یو کال خو زحمه دې بنده ده؟
بله د یو کال حق زحمه یعنی بنده ده.
دا مشکل دی د پوهنې رئیس سره مطرح کړی د پروان ولایت؟
پروان ولایت خو مو مطرح کړی دی، ولی خو هغه دفعه مانی زنګ وته واسه هیڅ جواب یې ورنکړ.
ورغلی نه په ټلیفونونو خپل مشکل حل کې؟
مشکل خو په دې حده و چې دوی ورځي د مونږ خو ټول دغه رئیسان هم مونږ خو مدیر لرو، مونږ خو مدیر د معارف لرو چې د ولسوالۍ په سطحه مانی ټول چې ورځي مونږ ته دوی یو دانه جواب نه راکوي.
نو والی ته به تللي وای که نه ټول استادان چې والی را کومک کړی دی درس؟
فرض مثال مونږ دغه ټول استادان اوس دنه یو ځای شو دا درس نه ده مونږ څوک ورکوي. مونږ خو والا چې د افغانستان په غم کې یاستو بېچارګي یا بېچاره خلکو سره چې دا خلک مو شاګردان هم بېدرسه پاتې کېږي، بې تعلیمه پاتې کېږي. مونږ خو دا آیندې غمخواري یاست، ولې دوی د آیندې در غمخواري نه دي، هر څه چې د خپله کار کوي د خپله کار کوي، چې نه وایي چې دغه خلک زمونږ د لاس لاندې دي، دغه خو یو څه ضرورت لري، د دغه ضرورتونه خو رفع کړو مونږ.
تا ته معلومه ده چې رادي ازادي هغه مسایل سیړي او هغه موضوعګانې له مقاماتو سره مطرح کوي چې بل هغه ادعا کوونکی تللی والي ته تللی یا قانوني مرجو ته تللی او کار نه یې شوی او قانوني لاره ولري، هغه موضوعګانې مونږ مطرح کوو. نو تاسې چې خپله حرکت نه دی کړی، والي ته ناستې تللي، رئیس د پوهنې ته ناستې تللي، نو مونږ څه کومه کولی شو په دې سکه؟
مانګه خدای سي خبر او کړه مالک تاسو دم دغه د ماجون یا پختنه وګ چې دا بل د سیلات یو کفر مثال مانګه یو نفر نمائندہ تھا خلو ولسوالی دا تد ولسوالی پسا تھمان یو نفر نسی کولے جے ٹول جواب گوئی وسی کہ ٹول معلومات منگ را ٹول کو امدا سی حرکت تو کوتا خود من تہ مشکل نہ پیدا کی گی ہم مشکل دی دا غت پیدا کی گی معرف تہ پیدا کی گی جڑا شاگردان بے بیدار تے اصل معلومات بتول دی والی دفتر وردی تو تہ فکر کرے
د ٹول پر نمائندگی بے یو استاد لے لے وے
د ٹول ولسوالی پسا تھمان دے خودل تہ منگ را سی دا مکتبونه دی زر لری دی فاصله زیات دی دی تہ دا نم دے خاطر خو منگ خو ما وے منگا خود تنور سرپرستان لرو دوی تا چیوائی چدا مستر خمتاو که ولو ایسر منگا خلالو مکتوب را وقت چدا مرا وقت چل دراش یه چنی دروغ وی
خستا مشکل با دو پوان وزارت سر به مطرکو
دا انصاف پلتاکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو ل رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه. خاغلی حقمل د پروان له ولایت د ولی محمد په نامه یو ښوونکی ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې له یو کال راهیسې په یو ښوونځي کې حق او زحمت درس ورکړی خو تنخواه یې پاتې ده. ستاسې نه مو د دې پېښې علت پوښته.
د حق زحمه معلمینو په اړه یو مشکل دغه ده چې ځینو ولایتونو زموږ له خپل استحقاق نه ډېر کسان استخدام کړي دي. یو مطالعه دې ته اړینه یا ضروري ده چې د دغو کسانو په اړه وسي چې دوی د کوم ضرورت پر اساس استخدام شوي دي او طریقه د استخدام یې څه ډول وه. بیا وروسته لیږنه ضرورت دې ته پیدا کېږي چې د دې لپاره بودیجه پیدا شي او دې استادانو ته معاش ورکړلی شي.
یعنی دوی ته به تنخواه ورکړل شي؟
بیل شکه هغو کسانو چې کار کړی ده هغوی ته معاش ورکول کېږي. خو یوه مطالعه ضروري ده زموږ لپاره د پوهنې له ریاستونو سره چې دوی څنګه دا کسان اضافه استخدام کړي او د اضافه استخدام لپاره موږ پیسې له کومه کړلی شو، ځکه چې هر څوک معارف کې استخدامېږي د هغه په دولت کې استخدامېږي د هغه لپاره خاصه بودیجه وي او د هغې بودیجې پر اساس کار کوي. نو کله کله موږ له داسې یو عمل سره مخامخ کېږو. مشکل نه ده چې یو غټ مشکل دا ده چې دوی ته په خپل وخت معاش نه ده رسېدلی خو معاش ورته اتمن ورکول کېږي.
په دې حق له سه اقدام شوه؟
بله او بله او دوه متحد المال مو لګل چې تاسو دې اتمن ورته حل.
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزارې علایان کې چې دغه خصم ورته خستي نسونه نسمه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. ستاسو د خوشی په هیله ورزو د دیونه خبرونې ته چې د معمول سره سم د هغو دوستانو په پیغامونه پیلوم چې ورک کسانې په خپلو سیمو کې موندلې دي او دا غو نشانه یې راته وایي. قلم او کاغذ راواخلئ، د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې درسره ولیکئ، کیدای سي ستاسو ورک عزیز هم پکښې پیدا سي. د زابل ولایت څخه د عبیدالله پیغام اورو.
مانم عبیدالله ده، د اتغر د ولسوالۍ د زابل ولایت. دا یو لیونۍ د ډېر اغلی ده، تقریبا 15 به کېږي اندازن تر کاله اوسی ده. اسدلانې مې د پلانې مې حجازرت ده په کومه له اخیر ده. یو ورځ یو رقم خبرې کوي، بل ورځ بل رقم خبرې کوي که چیرې کورنۍ وي یا یو پلار وي یا یو ورور وي یا معلومات غواړي. دغه دوه نمبران ته زنګ ووهي 0 2 3 5 4 3 8. بل نمبر ده 0 8 4 8 6 4.
بله السلام علیکم، نوم می ارشاد د خوست څخه. زه تقریبا د څلور کالو چې د خپلې کورنۍ سلیدری کوم، اوس د یو بلې کورنۍ سره اوسم. که زما کورنۍ غږ اوري یا دا بل ده نو ما ته د دې شمېرې ته زنګ وکړي 0 4 4 9 9 4 5. مننه.
بله سلام علیکم د ټول ازادي رادیو کارکون څخه هله کوم چې راز ما پیغام نشر کی دکتر د اصول اسکار انجلی مشکل دا کړه دا که هر چا وی دا خبره خبرګی د خبرې نس کولای پر دا غش مرجع مو سره تماس ونیسي سپر اویا دروجش سلور نیوی سپر او پینزوس
بله سلام علیکم زشم سجن د جلارام د ولسوالی خبرې کوم دلته یو سړی دی د خلیل په نامه د جورجان د ولایت اچھے د ولسوالی د منګیجیک د کلی کورنۍ تک دی بخترای جلارام کې دلې پښتنو کې دلې دی
نعمت الله د کندهار میوند ولسوالی څخه خبره کوم دلته د ګل محمد په نامه و میاشتې کېږي چې د کور راغلی دی نوم یې ګل محمد دی د سار نوم یې جمال خان اکا دی سید شیر اکا دی ولایت د غزنی دی او ولسوالی د ناوی دی کار څوک په دې تړه خپل معلومات ترلاسه کوي او ګل پیغام دراتنه کې دوشنبه نشر کوي حتمی نشر کوي زما ته یې پیش میاره دا چې پر آیا درو آیا یو آیا پنځه سوا چې آیا منه نه چاله مات
صدولا په نامه سوی راغلی دی په کام خروټ دی ملاخیر دی په ازادي راډیو کې د غوښتنې وخت یې اعلان کړ چې هغه زما سره راسره دی د اتغر ولسوالۍ کې د بایزو په کلي کې د زابل ولایت په دا کې ګرځي دا یو کاري کېږي راغلی دی نه د ازادي په راډیو کې نشر کړي نه سړی زما سره راسره دی که د چا طلب کړي دا د چا په کار دی د چا قریب دی هغه زما سره راسره دی دا یو دوې میاشتې کېږي په دغه شمېره د مرته زنګ ووایي چې موږ معلومات په لاس ورکړو
السلام علیکم خدای تعالی دې وساته په خیر یاده باندې سوالات او غاده سوالي خبره کومه یو نفر نن پر عدلی ازادي کې اعلان کړی دی چې دا یو نفر د سلمیر طالب هغه د زی نامه یو سره اعلان کړی دی چې د بساب د خلیه د سری اعلان کړی دی موږ هم دا یو نفر ورسی انو معلومات نه راځي چې دا سری چې دا خبره کړی دی یلمند ولایت غیر فکر کوم خبره کړی دی نو دا دغه سړي لمبر ته ماته راځي ازادي راکې یا دغه لمبر ته دغه ما لمبر وهغه سړي ته ورکې چې دا اعلان یې کړی دی چې دا الک مرني په مرمۍ شته وي دی د طالب هغه ازوی دی د پساو د خلی دی نو دغه ګل زمان میډیا کدا چې دی چې دا خبره سړي ته ما لمبر ورکې یا د هغه سړي لمبر کې دا به تاسو ډیر غش خدمت مشتبه منځري السلام علیکم
یو ځوان چې د یار محمد نوم یې او د دې ښارو پر شاوخوا باندې عمر لري د پلار نوم یې محمد عثمان دی پتن جګ نری ځوان دی په چپورزه کې کوچنی دانه هم لري اعصابي ناروغي هم زیات لري کینځه میاشتې کیږي چې د ګرش په چم کې نظر کاوي دی او خپل نوم نشي یادولای او خپل ځای نوم نام نشي یادولای او هر مسلمان ورته د نوم ګوري په اړه معلومات ولري په دا غلانی شمیره دی زما
مننه کوم دوستانو تاسو پیغامونه مو واورېدل اوس به هغه نور پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک پکښې لټوي
زه د کندهار ولایت پنځه مینایې اوسېدونکی یم زما ورور تقریبا لس میاشتې وخت کېږي نوم یې عتیق الله دی د هلمند ولایت اوسېدونکی د سنګینو ولایت دی او کار چا د معلومې ما د پردایش مې راځنګ وي چې پر اویا دروجش دوشپته شپږ سوه دولس مننه
سلام علیکم زه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه خبرې کوم زموږ یو هلک اوس به ستر سړی وي نو په پاکستان کې د خپل کور نه به درکه شوی دی او دیارلس کاله اوس کېږي عمر به تقریبا اوس پنځه ویشتو کلو ته رسېدلی وي نو زه د هغه چانه هیله کوم چې موږ ته د په هکله معلومات راکړي د ده نوم قاري صالح ګل دی د پلار نوم یې حاجي دورارای دی او د تلیفونو شمېره د موږ ده صفر اووه څلور سوه یو څلوېښت او څوارلس اته سوه اتلس د خدای په امان
معلومات لري ټلیفون
السلام علیکم
زه د کندهار ولایت څلورمې نهیې اوسېدونکی یم. زما ورور د تکلا په نامه دی، تقریبا د لس میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. چا ته معلوم یې او چا یې دلی دی ما ته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي؟ 0 3 2 6 2 4 2 2. مننه.
سلام علیکم. زه په معنا کې خدمت ته ولایت کې تر څو نه شو بدین کله او شي پته ما یو تر دې مومن په نامه د تاسو څوی ده. نو کله کې د کور نادرکه سوا ده د ایران پلور تللی ده. نو کله چې شی ده ما غږ دی په خپله ورځې د ملګری ورې موږ ته په دغه شمېره زنګ وکړي. موږ ډېر څه پریشانه یو. 0 6 2 4 2 2.
السلام علیکم. زه ګل احمد هلمند ولایت د علي دوله سوالي د باغ اوسېدونکو. ما که چې احمد بن احمد د درې نیم کال کیسې د کور څخه نه درکته ویلې. موږ د مرګ د ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو. که چیرې د خپل ځما غوړې انور انډوالان کړي باندې پیژني نو مهرباني دی وکړي په دغه نمبر دی ما ته زنګ وکړي. 0 1 0 1 یو څل څوارلس درې سو شو د 5000 افغانۍ جایزه لري.
السلام علیکم. زه رز محمد اخلاقی من المندلات نوزاد ولسوالی د رباط کلی اوسیدونکو. په حال د المندلات مرجو ولسوالی د فساد سیمه سره خبر کوم. زما یو ورور وخت شي د 2.5 کال کې چې د کورونا درکسي دي هیڅ د شون د دمر درکې موږ نه لرنو. د ورور نوم یې ګل احمد دی. د محمد غوث کاظ دی. د ورور نوم یې د فیض محمد لال محمد ویس محمد رحمت رضی محمد. که هر څوک دوی د ژوند یا د مرګ په اړه معلومات لري یعنې دوی خپلو شاله یې محبس کې بنجان یا بل هېواد ته تللي نو دوی دې د مهربانۍ له مخې د ټلیفون د همدې شمېرې سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 2 2 1 0 9 8 5. وسلام.
السلام علیکم. نبی الله زابلم ز زابل ولایت زابل ولایت شیګان کلی اوسیدونکی. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت زابل ولایت شیګان کلی اوسیدونکی محب الله ده. محب الله د عبدالوکیل کاکا زوی د نکیب الله ورور. تقریبا لس کاله مخکې د ایران په طرف په قاچاقي حرکت کړی ده. خو په د ایران په اردو لارو په قاچاقبر سره وو. هلته تریاک خوړلی وو. کله چې تریاک خوړلی وو نو دی بیا مریض سوی وو. له ملګرو پاته سوی وی. خو له هغې ورځې تر اوسه پورې د محب الله په اړه معلومات نه لرو. محب الله میانه قتل لري. غنم رنګه ځوان ده. د 15-16 کالو عمر لري. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو د مهرباني او اسلامي همدردۍ له مخې دي له ما نبی الله سره په همدې شمېره اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 4 4 5 5.
السلام علیکم. زه خان محمد د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ د بابا خیلو د کلي اوسېدونکی. د موږ یو خوري ورک ده. د 10 کلو په عمر ده. د کچکلا ده. زمری نیمېږي. ورور یې قدیم نیمېږي. که هر څوک معلومات لري او یا خپل اوري نو دې شمارې ته دې زنګ وسوه. 99 99 0 0 9. وسلام.
السلام علیکم. قریب مو ورک دی. دنګل ورور دی. تاجګل په نامه دی. د 5 کال کېږي چې ورک دی. زه عبدالحنان اغا د نګالي څخه یم. اړیکه در سره نیولې ده. که هر چا پیدا کوي که یا په هر معلومات یو څوک لري نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. 0 1 4 4 4 8 1 8 5 0.
السلام علیکم. زه خیر الله د هلمند ولایت څخه د غزر رادیو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو کشر ورور چې د باز محمد په نامه باندې د 3 کاله کېږي د کور څخه نه درکه شوی دی. که چېرې هر مسلمان ورور یا په خبرې یا د مرګ په حالات یا د ژوند څخه هغه باندې خبرې نو د مهربانۍ دپاره چې زموږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0 1 4 9 0 3 4 9 4 1. بل شمیره 0 1 0 1 4 2 2 4 3 سامان.
زما نوم عبدالخالق زهير د بادغیس ولایت د غورماچ ولسوالۍ او د تاسې د خاتون له څخه تاسو په تماس کې یم. ما سره مو زما یو اکا دی چې په نامه د نادرشی خو نومېږي. دا درې کاله کېږي چې ورک دی، درک یې نه لګېږي. که هر چا ته پته یا معلومات یې په دغه شمېرې ته زما سره اړیکې ونیسي. 0 8 5 2 3 1 8 5. سلام.
زړه د امامت خبره کومه ده. کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه زموږ یو د اکا زوی دی چې علاوه جم په نامه دی، جمع علي اکا زوی دی. دا یو کال درې میاشت کېږي چې ما درکه سولي د خپل کور څخه ارغستان سره کندهار ولایت ښار ته داخل سوی دی. هله د درکه سوی دی په الوان کار څوک مسلمان آل په لرې یا حکومت یا رعیت موږ ته جمع علومات راکړي. موږ شمېرې وښیو 0 8 5 8 9 8 8 3.
هلو سلام علیکم. زه خواجه آغا د امین الله زه د کاپیسا ولایت د طبیع عبدالسلام د سپادر د قریه د احتر باخیر د کلی اوسیدونکی یم. زما ورور قنداغا یو کال مخکې د اروپا نه د یونان نه د فرانسې په طرف روان شوی دی او بیا یې هغې نه د ایسته هیڅ معلومات نشته دی. نو موږ ورته دی چې ته زموږ غږ اوري یا هغه نور انډیوالان دوستان د دې ته معلومات ورته موږ ته په لطمن په دغه شنه راځنګ وایي 0 8 5 3 5 0 3. او زه اگزام لري کټه موږ ته څنګه راوغه معلومات راکړه.
از د هلمند ولایت د باران ولسوالۍ د رمجی د کلی اوسیدونکی یم. اوس فلن په نساج کوشه د مزمن دوست چې دا 15 کال کېږي چې ورکوي دی د مدینه احمد په نامه دی او زه ورحم فلاری ولا محمد نمیږي. که چیرې په دغه هله څوک معلومات لري ما ته په دغه شماره د زنګ وښته زنګ ته ورې دي. سلام بختلاف.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. د هند من ویلات مساکرا د ولسوالۍ د خجاده کلی اوسیدونکی زموني محمد انا صاحب ان حدا خون زیمه ما یورو د په صدام په نامه د ونی کال کې چې د کور نه درک دی نه د مړ او نه د ژوند معنا څه هر مؤمن مسلمان ورته معنا څه مشه د په دغه نمبر باندې ژوند وي 0202 8 5 4 0 8 0.
بلی السلام علیکم. زه محمود دی د شګا شهر خني اړي کې نیولې ده. زما یو روح دی د الله زما یو روح دی د عمرانی په نامه دی. څه صاحب مله ګوزي دی د نزه کارو دی اند رباني او د مخود او د لالي د ملي خان ورو دی د لاس کله کې چې رښتو یې نو هر ورځ په اړه معلومات لري. زما سره د اشمر اړي کې ونی کی چې په هوا چې په تلور تلور درې وش پر 2 3. و سلام.
السلام علیکم. چې زه پر را خوشحال کرن میږم. زما یو تروریزی ورک دی چې په دادو نمیږي. د مشر ورور نومې لالی دی او پلار مور یې په دغه ارمانو چې مړ وسلو او وروڼه وخوندې لا هم په دغه ارمانو چې دی کیانن یا سبا به دادو راشي چیرې به یې مړ به وي که به ژوندی یې لکه چا هم بیا هم تا ته یي موږ دې خامخا په دغه اړیکه تماس ونیسي نو موږ به بېره خپله ګټل شوې جایزه هم ورکړو او خوشحاله به هم ډېر زیات جنس کوم. نو شمیره ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. ازادي راډیو تل سل زنده باد.
السلام علیکم. زما نوم بدایت الله دی د کلات بیت څخه مې زنګ درته ورې دي. زما یو ورور دی چې نوم یې عبدالقصار دی. تقریبا د پنځلس کاله دی اوس یې 15 کاله وخت یا 16 کاله وخت کېږي چې دی ته ورک شوی دی. که د هر ورور په اړه معلومات وي ماس ته یې په دې اړیکه زنګ ووایي 0 8 2 4 9 5 5.
بلې مفتم دغه جلکۍ چې ورکه شوې ده دغه نه میاشتې کېږي نه ورځې کېږي هېڅ نه مړه شته نه ژوندی شته. هر چا ته چې معلومات وي ډیپلوم هم ورته شته د ګولاسم هر چا چې لیدلی وي د هر چا چې په مخه راغلی وي یا مسلماني دی په دغه ماه مبارک رمضان هر چا چې لیدلی وي د خدای په لحاظ دغه سپین قرآن په لحاظ دغه کومک له ما ته وکړئ دغه جلکۍ نه شته تکلیف د اصابو لري هېڅ نه مړه شته نه ژوندی شته نرم رسې ورکه ده تر اوسه نه شته. نغه رادیو رازاده هغه چې یو نمبر مې درکړی وو په موږ نمبر ما ته بیا زنګ ووایا ورورا 0 8 9 3 8 سپر پنجا سالس و بیا بیا این تکرار آم رو را تو باید نگواد و نیست سپر و نا درای آتا آتا سپر سالس پنجا سالس درای و هر چه تشیلی داری هر چه تشیلی معلومات وید دو غزنی نزف تماس که دستایم دو خدای پلیاز دکران پلیاز تکلیف دستا با ما تپایی دو شوائی هر چه تشیلی معلومات وید که دنجلکی دو مغا گوری که خط تو خدای تمام دیر تلم
من این خور که استاسو پیغامو هم داده خبر کرد پا دی هیلا چی استاسو او دو نورو طول دوستانو ورک عزیزان پیداسی دخبرونه هم دل تپایی ترسو هم تربیامو پر خدای سپارم اللہ ممالس
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی